ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دې خبري غړی سره ز مجید بابر استاد په خدمت کې حاضر یم او په دې خبرونه کې با په ډیر اسمل خان کې چې کوم بریث شوی دی د هغې تر څنګ یو شمیر نور کورنی سیمې مطالب مراوړي دي کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر پاتې شي کولمبې خبرونه بے د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوځ وایي چې تیر شپه وسلوالو د ډیر اسمل خان په کړي شموزای سیمه کې د کلیوالي روغتیا په یو مرکز برید وکړ چې پکې د دوا خزینه روغتیایي کارکونکو په شمول 15 عام وګړي وژل شوي. ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیر ورځې د زیات طوفان باران او سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر وسلویخ او د ټپیانو شمیر درې نیمو سو ته لوړ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل دوه لوړ پوړو چارواکو ته نن ویلي چې په محاصره شوي غزې تړانګه کې ولسی مرګ جوبله ناقابل قبول حد تک لوړه شوې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې تیر شپه وسلوالو د ډیر اسمل خان په کړي شموزای سیمه کې د کلیوالي روغتیا په یو مرکز برید وکړ چې پکې د دوو خزینه روغتیایي کارکونکو په شمول 15 عام وګړي وژل شوي. نن د جولای په 14مه د پاکستان د پوځ د اماړي کو د ادارې ISPR لخوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی چې لدی برید وروسته په سیمه کې د موجود امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ انخطا پیل شو چې پکې دوه سرتیري وژل شول. په بیان کې داوه شوی چې په دې برید کې ککړ درې وسلوالي هم وژلي. د بیان له مخه په سیمه کې د کومبل وسلوال د منځلو لپاره د سیمې د پاکولو عملیات ترسره کیږي. له دې مخکې ناصرګند امنیتي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا برید په یو امنیتي پوسته شوی و. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د اسلام آباد په شمول د ملک په څلورو واړو صوبو ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په لویو وړو ښارونو کې نن د محرم د نهمې ماتمي جلوسونه راوستل شوي دي. د مشال ریډیو خبریالان وایي د امنیت ساتلو لپاره د ملک په زیاترو لویو ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو سیګنلې بندې. د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې په دغه صوبه کې د ماتمي جلوسونو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی دي.
دیوای پټول صوبه کې د سپیشل سکیورټي یونټ سره ټول 50,000 پولیس پیان او نور اسکر د محرم لپاره په ډیوټي مامور کل شوې دي. د پولیسو سره رینجر ځواکونه بم ډیسپوزل سکواډ هم شامل دي.
په بخور کې نن د کربلا د شهیدانو په یاد کې ماتمي جلوس د امام بارگاه حسینی حال صدر نه راوستل کیږي او خپل روایتي لارونه به تیرې دورستو هم په صدر کې پاتې ورسیږي. د پیښور ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې له امام باړو سره نږدې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند دي. په کوهاټ، هنګو، کورما، بنو او ډیر اسمل خان کې هم د نهم محرم ماتمي جلوسونو امنیت ساتنې بندوبست شوی دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم اے په دې صوبه کې د سخت باران او طوفان اټکل کړی دی. پی ڈی ایم اے د جولای پر 15مه پر خپل ویب پاڼه د موسم په اړه خبرداری جاری کړی دی. د ادارې ویلي دي چې له نن 14مې جولای څخه د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د سختو بارانونو او ورسره د تیزو هواګانو د شروع کېدو امکان دی. ادارې ویلي دي چې د ملکنډ ډویژن په 9 ضلعو او پیښور، مردان، ماسهرا، ایبټ آباد، وزیرستان او نوخار او د صوبې په نورو سیمو کې په دمه دمه سره د باران ورېدو او تیزو هواګانو چلېدو امکان دی. پی ډی ایم وایي په غریزو سیمو کې د کمرو نړېدو هم یره ده. دوی پر خلکو غږ کړی چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او له سیندونو ځان لرې وساتي. د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د یو خبریال تر وجل کېدو وروسته د دې صوبې خبریالانو په پیښور کې مظاهره کړې ده. د جولای پر 15مه په مظاهره کې شامل د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادی مشر عمران یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د امنیت ورکولو وعده پوره کړي. دوی دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړی چې د جولای پر 14مه نامعلوم وسلوالو د نوخار په اکبرپوره کې پر خبریال حسن زیب ډزې وکړې او هغه یې ووژه. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي، خو خبریالان وایي پولیسو له پلټنو مطمئنه نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرې ورځې د زیات طوفان، باران او سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر 30 او د ټپیانو شمیر 350 ته لوړ شوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي سیف الله خالد ویلي چې مرګ جوبلار تر ډیره په جلال آباد خار سره رود او بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نوموړي ویلي چې د دغه ورښتونو او توپان له امله شاوخوا 400 کورونه ویجاړ شوي، 80 د برېښنا پای چپه شوي او په سلګونه جریبه ځمکه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د اسرائیل دوه لوړ پوړو چارواکو ته نن ویلي چې په محاصره شوي غزې تړانګه کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې ولسي مرګ جوبله ناقابل قبول حتی لوړه شوې ده. دا خبره د بلینکن یو ویان کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو په دې وروستو ورځو کې یو شمیر خونړي بریدونه ترسره کړي دي. په دغه بریدونو کې د کډوالو یو کیمپ او د ملګرو ملتونو لخوا چلیدونکي هغه سکولونه هم په نښه شوي دي چې پکې ولسي وګړو پناه اخیستې ده. د دې بریدونو په ځواب کې حماس ویلي چې هغوی د اوربند له خبرو وځي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا کتر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واوري. په ټول پاکستان کې د محرم جلوسونه راوتی دي او په دغه لړ کې امنیتي تدابیر اخیستل شوي دي. د موبایل سیګنلونه او انټرنیټ بند دی. د سند صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن وایي
اس کے علاوہ یہاں پہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے جو ہے وہ ایل ٹی کی ڈپلائمنٹ ہے وہ تینوں دنوں کی ایک ہی ہے.
د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسحقزي 13 ورځ په کوټه کې یو خبري غونډه ته وویل چې د اولسونو په مادنو او په وسایلو قبضه ګرانه ده.
پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی دیکھو، سندھ میں سرائیکی بلتی میں بلوچ علاقے میں پاوٹن میں ان پہ پہلا حق اس کی.
د نوخار په اکبرپور کې د خبريال حسن زیب د وجنې پر ضد په پیښور کې خبريالانو مظاهره کړې.
صحافیوں کو
تحفظ دو،
ہم نہیں مانتے، حسن زیب کے قاتلوں کو
گرفتار کرو،
حسن زیب کے قاتلوں کو
گرفتار کرو.
قبائلی سیمی، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زه ستاسو کوربا مجید بابر یم او د خبري غړی په لور ورزو. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان حکومت د جولای 15 څخه د جولای 13 پورې د عاشورا مراسمو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي. په ځینو ځایونو کې انټرنیټ او موبایل سرویس ځنډول شوی. چارواکي د دې کار وجه د مشکوکو وسلوالو ترمنځ د اړیکو مخنیوي یاد کړی، خو خلک وایي چې د انټرنیټ او موبایل نشتون دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. په همدې حال کې د سند حکومت ویلي چې په ځینو ځایونو کې به د عاشورا جلوسونه د امنیتي کیمرو له لارې څارل کیږي. د دې امنیتي تدابیرو په اړه د نیاز علي راپور اورو.
د جولای په 15 د پاکستان په سرخار اسلام آباد بیا د خیبر پختونخوا په پیښور پاڼه چنار کرم ډیر اسماعیل خان د سند صوبې په کراچۍ حیدرآباد جیکب آباد د پنجاب په لاهور راولپنډۍ ګجرات میاوالی او د بلوچستان په کوئټه او نورو ګڼو ښارونو او کلیوالو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو. د خیبر پختونخوا د پیښور پولیسو مشر دفتر د جولای په 15 په خپل یو بیان کې ویلي چې د ښار دننه د محرم جلوسونو په مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی ګامونه اخیستې دي او هڅه کوي چې په محرم کې څه بده پیښه ونه شي. د دې ترڅنګ د جولای په 15 د سند په کراچۍ حیدرآباد او ګڼو نورو سیمو کې موبایل او انټرنیټ بندو. د سند پولیسو مشر ایجسن غلام نبی میمن د جولای په 15 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال ویل موبایل او انټرنیټ یې د امنیت لپاره تړلې دي. نوموړي په وینا چې کراچۍ او د سند په نورو ټولو سیمو کې د کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو څارنه کیږي.
جو ہے وہ
دیوائی پٹول صوبہ کی دا اسپیشل سیکورٹی یونٹ سرا ٹول 50,000 پولیس پیان او نور اسکر دا محرم لپارا پا ڈیوٹائی مابر کل شوی دی. دا پولیس سرا رینجر زواکونا بم ڈسپوزیبل سکواڈ ہم شامل دی. دا جلوس لارے دا عام و خلقو دا تک را تک لپارا تردل شوی دی او دا محرم دری روز لپارا دا امنیت دا گامونا با پزائی وی. دا کراچی تنگسک دا حیوات پا گن اسیمو کی دا جولائی پا پنلسما موبائل سرویس او انټرنیټ سحر لشپګو بجونا تر ماسختن لسو بجو پوری او بیا په زینو سیمو کې تر 12 بجو بندو. د محرم د جلوسونو په وخت د موبایل او انټرنیټ بندولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت او بیا پاکستان ټلی کمیونیکیشن اتارټۍ په رسمي توګه کوم اعلان نه دی کړی، نو ځکه خلک وایي چې د مشکلاتو سره مخ دي. په اسلام آباد کې میشت احسان الله مروت وایي دوی د ترانسپورت کاروبار کوي، د موبایل بندش د دوی سره د نورو خلکو لپاره لوی مشکلات پیدا کړی دي.
موبایل خو نن سبا د ژوندۍ او اهم حصہ ده، او موبایل نه بغیر یو کار نه چلیږي. هغه که ډیجیټل کار ده، د بانکینګ کار ده، او که واتس اپ ده، او که میسنجر ده، نو دغه ټول د موبایل په استعمال کې راځي. نن سبا ټول کاروبار په موبایل ده، هغه نه پس موږ د ترانسپورت کاروبار ده، او ترانسپورت نه چا سره رابطه کولای شي، نه چا سره حال احوال کولای شي. نو دا موبایل چې دوه درې ورځې بندې، نو دا خلکو ته ډېر سخت تکلیف وي.
په کراچۍ کې میشت اکبر خان بیا وایي د موبایل بندیز له کبله د چا سره هم رابطه نشي کولی. نوموړی وایي که سبا د پیښه وشي یا دوی ته ضرورت شي، نو دوی مرستندویه ادارو، امبولنسو او نور هیڅ چا سره هم رابطه نشي کولی.
په دې کې خدا نه خواسته یا په روډ کې اکسیډنټ وشي یا نور څه مسئله بیماری راشي، نو څوک د چا سره رابطه نشي. په کار خدا دا چې په کومو علاقو کې جلوس وای، دوی هغه روډ مخصوص کړی وای، هلته بند کړی وای. حکومت چې کوم دی په ټول ملک کې موبایل سرویس چې کوم دی هغه متاثر دی. د جلوس چې کوم دی ټایم هغه تقریبا په شهري علاقې چې کوم دی په هغه کې د ماقام ټیم پر ختمیږي، او دیهاتي علاقې چې کوم دی هغه مازدیګر یا د مسپخیم ټیم ختمیږي.
بلخوا ډان رسمانی په وینا د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبایي حکومتونو په سپارښتنه یوازې د محرم د ماتمی جلوسونو په لارو او نورو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره موبایل سرویس او انټرنیټ بند کړی دی، او د جولای په 14 او 15 به هم سحر له 8 بجو څخه ماسخوتن تر 10 بجو پورې بند وي. د پاکستان په پنجاب او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې بیا د محرم جلوسونو لپاره د ایف سی او لیبیز ځواکونو سره فوجیان هم د امنیت لپاره معمول کړل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو د خبري غړې په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. ورجو کوټه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وایي چې پاکستان امن او اقتصادي پرمختګ غواړي، نو خلکو ته دې د هغوی پر وسایلو واک ورکړي. اسګزی چې د تحفظ آئین پاکستان په نامه د شپږو ګوندونو د اتحاد مشر هم دی، پرون په کوټه کې وویل چې خلک هغه وخت وسلوالې جګړې کوي کله چې ترې د واکمنۍ او خپلو وسایلو واک واخیستل شي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د جمهوري اقدارو په پیاوړي کولو سره له روان سیاسي بحران وتلی شي. نور تفصیل ایوب ترین روښانه کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د قومي اسمبلی غړي محمود خان سګزی ویلي دي چې د پاکستان د قدرتي شتمنو څخه ډک ایوا دی، او په کوم صوبو کې چې قدرتي شتمنې دي پراغ لومړی حق داغو صوبو د خلکو دی. نوموړي د خبره د جولای په 15 نیټه د بلوچستان هایي کورټ په ودانۍ کې وکیلانو ته په خپله وینا کړې ده، او وی ویل چې تر څو د قومي اسمبلی په ډول سینټ ته هم برابر اختیار نه وي ورکول شوی، تر هغه وخت پورې د ملک ستونزې نشي هوارېدلی.
پنجاب میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی، سندھ میں، سرائیکی بلت میں، بلوچ علاقے میں، پاوکن میں، ان پہ پہلا حق اس کی رکھتے
ہیں. پنجاب، سندھ، خیبر پشتونخوا او بلوچستان تا خدای ډیر قدرتی شتمنی ور کړی دی، او که څوک دلته پر خپل شتمنی د خپل حق خبره کوي، که واغو ته حق ور کول سی نو ټول جګړه به ختم سی، او که څوک د خپل حق خبره کوي نو بیا دوی وایي چې بی ال ده یا ترګری ده. شاغلی چگزی زیاده کده چه ایوا دا وقت دا کم مشکل سره مخامخ دی، دا غصخه دا خلاصون لپاره پا ملکی دا جمهوریت او این بالادستی دیره مهمه دا، پر کم چی تروس عمل ندی سوی. پارلیمان د دل لپاره کارول کیږي چې د ماشالله لسکلن بدکارونه معاف کړل سي. دا ډول پارلیمان د طاقت سرچشمه نسی جوړېدلی. پارلیمان هغه وخت ټینګېدلی سي چې د ولس غږ پاغه کې واورېدل سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن دا خبرې دغه وروسته کړې دي کله چې د جولای په 15 نیټه نوموړی د مځکې د قبضې په یوه مقدمه کې بلوچستان هایکورټ ته وړاندې سو د قضیه دا اوریدنې وروسته بلوچستان های کورټ د شاغلی اڅکزی په ضد د مځکې د قبضې مقدمه ختم کړه. نور حال د بلوچستان نامتو قانون پوه او د شاغلی اڅکزی وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ څخه په داس ټوک کې راته راکړی
د خلاف چې د 447-448 یو کیس جوړ کړی او کې تاسو چې د قبضه کړی د دلته کواری روډ باندې یو ځای باندې 48,000 مربع فټ دی د فیکټری او د شراب او د غذای باندې قبضه کړی ده، مګر ایویډنس نه و دغه کې بالکل، اور بغیر ایویڈنس چلان ہم پیش ہوئے ہو اور وارنٹ ہم چیدے وطلے ہو دوا خلاف مجھ کوشمنٹ چیدے نہ فائل کرے ہو دلتا ہائی کوٹ کے اور کوشمنٹ چیدے لاؤ سو ایف آئی آر ختم سو تو دی ایکسٹینڈ محمود خان بقایا ریمیننگ چیدے پاتا دا تردے علاوہ سوک ملزم دیا خون دیرا غالے و خلاف چیدے نہ پسیٹ کولی سی حکومت مگر محمود خان پا حوالا چیدے نہ دا کیس ختم سو
کچن دا شاغلی اچکزی دا وسنی وینا پا آڑا دا حکومت لخواتر وسطن دی ویسوی خود نوڑی پزد در روان کال د مارچ په میاشت کې هغه وخت د کوچ پولیسو لخوا د مقدمه در سوې وه، کله چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومتي اتحاد د امیدوار آصف علي زرداري په ضد د صدر پاکستان د کاندید په توګه ودرېدی. هغه وخت د لنډمهاله صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه لخوا په کواری سړک د نوموړي په کور د چاپې پر وخت یو ساتونکی هم نیول سوی و. خورسته نگران په خوانی صوبایي وزیر جان اڅکزی د محمود خان اڅکزی پر کور د پولیسو د چاپه خبره په کلکه سررت کړې و او ویلي و چې دا چاپه د شاغلی اڅکزی و کور ته چیرمه پر قبضه سوي پلاټ یا مځکی باندې ولسوي ده. د دې پیش په ضد نه وازی د پاکستان وکیلانو په ګډون د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا احتجاج او مظاهره سوي وي، بلکې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی چیرمین بلاول بټو په ګډون ډېری قومي مشرانو د یادې پیښې پر کلکه سره غندنه کړې و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
خبری گڑای دا او استاس پام بلی موضوع ترا گرزم. دا پاکستان سیاسی گندونو او شنونکو دا حکومت پا حق بیان سخت نیوکی کردی دی چی پا تحریک انصاف دا بندیز لگوالو پاڑای ور کردی دی. دا اطلاعات و وفاقی وزیر عطاءالله تارڑ پرون یوی خبری گندی تا ویل حکومت لدی وجه پا تحریک انصاف دا بندیز لگوالو فیصله کردی چی دا گند دا ملک دا سلامتی لپاره خطر دی. تحریک انصاف دا حکومت تورونا رد کردی دی. تفصیل ل اسلام آباد خبریال راشد خټک راکړي.
په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړې په حق له د پاکستان وفاقي حکومت بیان د نورو ګوندونو لخوا د توند غبرګون سره مخ شوې ده. په 15 جولای په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارڑ وویل چې حکومت په تحریک انصاف بندیز لګولی شي، ځکه چې دا ګوند د ملک سلامیت ته خطره ده. پاکستان او تحریک انصاف یو ځای نشي پاتې کېدی. د وویل چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه به د وفاقي کابینې په راتلونکي غونډه کې کیږي. د اطلاعاتو وزیر په ځواب کې تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر یو خبری غونډه ته وویل چې حکومت د اولس د ویرولو هڅه کوي، خو تحریک انصاف نه ویریږي، ځکه چې په زور لوی او مقبول ګوندونه نشي ختمېدی. دوی ویل چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو دپاره ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو په اړه د سپریم کورټ د پریکړې نه پس حکومت خجالت دی، ځکه دا ډول بیانونه ورکوي. د تحریک انصاف نه علاوه نورو سیاسي ګوندونو، حتی د حکومت اتحادی پیپل پارټۍ هم په دې پریکړه نیوکې کړې دي. د پیپل پارټۍ مشرانو میار زرابانی، فرحت الله بابر او خورشید شاه په بیلابیلو بیانونو کې ویلي دي چې حکومت په دې حق له دوی د ګوند سره مشوره نه ده کړې. دوی دا پریکړه غیر جمهوري بللې ده او ویلي دي چې په ماضي کې دا رقم هسې تل ناکامې شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت وارخطا دی او هیڅ نه پوهیږي چې څه وکړي.
مجھے تو خیر یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس حکومت کے مشیر کون ہیں، کون ان کو مشورے دے رہا ہے. اس پہ ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا بلکہ دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی.
زنہ پوہے کہ حکومت مشورے سو کور کئی دا تحریک انصاف نہ علاوہ نور اٹھولو گندونو ہم ددے مخالفت کرے دے ددے بس سکٹ ہم نوی ازما خیال دے چھ دا بندیز لگے دے ہم نشی دا ہسے حکومت واڑی چھ سپریم کورٹ دا فشار لان دے راولی زکہ چھ عدالتوں دا عمران خان پہ حق کے فیصلے کوی او یاد خلق کو توجہ بل خواڑوی کو ہر سوک چھ حکومت مشورے ور کوی دائے ملگرے نہ دے
کی کوشش ہے. لیکن بہرحال جو بھی ان کو مشورے دے رہا ہے میرے حساب سے وہ ان کا دوست نہیں ہے.
د نور گوندونو پسند عوامی نیشنل پارٹی ویان انجینئر احسان اللہ او صوبائی صدر میاں افتخار حسین هم د حکومت پریکړه معصومانه او غیر جمهوری بللې ده. دغه رقم د نوی جوړ شوی ګوند عوام پاکستان مشر او پخوانی وزیر اعظم شاخت اکان عباسی، د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حافظ حمدالله، جمعیت اسلامی او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چیرمین اسد اقبال بٹ د حکومت پریکړه د اساسي قانون او د خلکو د حقوقونو سرغړونه ګڼلې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دغسې پریکړو له وجې په نړۍ کې پاکستان بدنامیږي.
حکومت آج کم فیصلہ دا دا پی ٹی آئی مانے بین لگولو حوالے سرا نو دا خو کب گورے نو دا خو یعنی غیر دانشمندانا فیصلہ دا اور کدیتا ہوا ہے نو دا یو غیر سیاسی فیصلہ ہم دا اور دے سرا چکم دے کنا ملک کے با پولیٹیکل اور اکنامک این آر کی چکم دے آگے کے با نوروں میں اضافہ کی گی لگا چی دے وقت کے دا عمران خان یا دی پی ٹی آئی اگا گراف چکم دے اگا پا عوامی سطح منی اگا دیر اچاتے او دا سے قسم لکا اوچھے اتگنڈی چی دی سر چکم دے مزید ہوں اگا سیاسی انتشار چکم دے اگا وضعیتی گی
اسلام آباد کے دنمل پہنتون دین او دا جرنالزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈیو تو چھ حکومت زکا دغا رقم پریکڑے کیوی چھ خلق مزاحمت نہ کوی
سلدا ندا چی حکومت پہ یو پاٹائے باندھے پہ یو گن مانے پابندی لگے یو کن لگئی اصل کے ریزائنمنٹ راجی دا ماس اس ندا عوام ہونا او دا پاکستانی عوام ہم دا پاکستانی سیاست دانانو پہ شانتے دے دے کیم ذرا لاشانیش تے چی پاسی خپل حق دا پارا پاسی انا عوام نا پاسی عوام دا ذاتی دا اغا ماش اغا مسلو نا نو جنن سبا انا تا چی مینٹلی یوزگار نے تا فائننچلی تا سٹیبل نے انا تا اغا شے نشی شو کولے سٹیٹس کو با کامل قائم بھی عمران خان خلاف با دا سے قانون سے
پاکستان کے تروسا پا پنزو گندون بندیز لگے دلے دے خودخا گندون تر چتر لاندے سیاست کو ان کی خلق تردہ سے پریکڑو پس ہم پا سیاست کے فعال پاتے شوی دی اکال نول سوا سلور پنزوز کے پا کمونس پارٹائی بندیز وہ لگے دو اکال نول سوا یو آویا کے پا عوامی لیگ بندیز وہ لگے دو دو زلہ پا نیشنل عوامی پارٹائی بندیز وہ لگے دو یو زل پا کال نول سوا یو آویا کے او بیا پا کال نول سوا پنزا آویا کے پنزد وختونو کې پکال 2006 کې پجی سند کومي محاز او پکال 2021 کې په تحریک لبیک پاکستان بندیز ولګیدو خو درستنې بندیز بیا حکومت پورته هم کړو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د خبرونه په دې برخه کې خپې خبرته ورزو او د خبريالانو د یوې مظاهري حال درکو د خیبر پښتونخوا په پیښور او نوخار ضلعو کې د خبريال حسن زیب د قتل پر ضد احتجاجي مظاهري شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 14مه د نوخار اکبرپور سیمه کې خبريال حسن زیب نامعلومو وسلو والو په ډزو وجلې د نوخار پولیس وایي چې خبريال حسن زیب ورور سره په خپل ګاډي کې روان و چې موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې او وی وجه پولیس وایي د ملزمانو نیولو لپاره هڅې شروع کړې دي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم د خبريال حسن زیب د قتل غندنه کړې ده او له پولیسو نه یې د پیښې راپور غوښته نور تفصیل د خالدانی اسپر راپور کې
نن د جولای په 15مه د پیښور پریس کلب مخې ته شوي احتجاج کې ګڼ شمیر خبریالانو ګډون وکړو احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې صحافیانو ته د تحفظ ورکړې شي
هم نہیں مانتے حسن زیب کے قاتلوں کو حسن زیب کے قاتلوں کو
احتجاج کی شریک د پیخبر پریس کلب جنرل سیکرٹری عرفان موسیٰ زئی اوی چی خیبر پختونخوا کی صحافیانو تا ہس قسما تحفظ نشتا د زیادہ کڑے دا چی خبر یالان پر رنا و رس پنخ کولی شی او دا چی حکومت صحافیانو تا تحفظ ورکولو کی ناکام شوی دے
بالکل پرانا اور زبان پر بازار کے حسن زیب چرے اغا قتل کی گی نو مطلب صحافی کا تو گورے بدل تب خیبر پختونخوا کے بیا پنوخار کی قتل کی گی نو ڈیر آسان ٹارگیٹ دے حکومت مکمل طور مانے صحافیان دا تحفظ چرے اغا ورکولو کے ناکام دے او زمگو ام دغا مطالبہ دا چی کم دا صحافیان قتل کی او دا حسن زیب قتل کی دا شوک ملوث دی فوراً اغی در سزا ورکلی شی
بلخوا نوخار کی هم صحافیانو د حسن زیب د قتل خلاف احتجاج کړی دی احتجاج کوونکو ویلی دی چې د حسن زیب قتل کې ککړ ملزمان دی زر تر زره ونیولې شي د پښتو رسپانې وحدت رپورټر ندیم مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې پر رڼا ورځ د خبریال قتل د دې خبرې ثبوت دی چې د صحافیانو ژوند محفوظه نه دی دی وایي چې په اف آی آر هم تحفظات لري
دی کې انسدادي دهشتګردۍ اکټ 780 او دی کې نور دفعات لګول پکارو زونګا دي صحافیانو مطالبه دادا چې مونږه په دې اف آی آر تحفظات دی مونږه نہ غواړو چې صرف 302 ولګي پولیس کوتاہی پکې شامل ده پولیس پکې سکیورٹی لیپس پرې خې دي
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤٹ بارڈرز تر مخه د حسن زیب نه وړاندې پاکستان کې روان کال 15 نور صحافیان هم وجلې شوې دي د حسن زیب رور انور زیب مشال ریډیو ته ویلې دي چې حسن زیب ته څه قسمه دړکا نه و ملو شوی او نه دوی چا سره دښمنی لري دی وای اوسه پوری د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن دي
پا دغه ټیم هم زه په مقام سره هم ما سره څه ذکر نه کړی چې یاره ما ته یاد امکی ملو شو یا سترټ ته را تا هیڅ خبر نه دا کړی د سره پولیس محکمه هم وا او صحت هم سره وا واکټم سره وا نو اکثر ما سره چې ذکر کول نو دا څه کار دی دا واغړې باره کې به خبر او په پولیس باره کې به خبر او یا د صحت باره کې سپټالونو باره کې به خبر او نه چا سره دښمنی وا
د صحافیانو حقونو د پارا کارکونکو تنظیم فریډم نیٹ ورک د خیبر پختونخوا صوبائی کوآرډینیټر ګوهر علی مشال لیډیو ته وی چې خیبر پختونخوا کې دوه میاشت دوران درې صحافیان وجلې شو. دی وای چې کال 2002 راهسي اوسه پوری ټول ملک کې د یو نیم سل نه زیات خبریالان وجلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کې صحافیان کولو لیکل نشي کولای.
د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ملو شوې. په دا اوسه پورې څومره جرنلستان چې په پاکستان کې وجلې شوي دي شهیدان کړی شوي دي هغوی کې به یو یا دوه کسان ملزمان نیولی شوي خو هغوی ته هم هغه رنګ د قانون مطابق سزا نه ده ملو شوې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د مئی کال 2023 په تازه درجه بندی کې پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې دوه درجه نور کته شوی دی. د نوې درجه بندی تر مخه پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې یو سل دوه پنځوستم او افغانستان یو سل اته اویایم ته کته شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې اردو د افغانستان ننګرهار ولایت ته په دغه ولایت کې په ځینو ولسوالو او جلال آباد ښار کې باراني طوفان او سیلابونو سخت زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د جولای پر 14 او 15 په ځینو ځایونو کې د کورونو د چتونو د لوېدو له وجې خلک مړه شوي او په ځینو نورو سیمو کې د بجلی او مخابراتو سیستم ګډوډ شوی دی. همداراز په سرخرود، بټي کوټ، بهسودو او ځینو نورو ولسوالو کې د کرز مکې هم ویجاړي شوي دي. سفی الله ستانګزی په نور تفصیل لري.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او رښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت توپان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او اورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بي بي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډیره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه توپان او ګلۍ او څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت توپان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړی تر خاورو لاندې شوي.
د سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاورې لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر لسوالیو کې د ورستۍ سختو بادونو او بارانونو له امله زمونږ یو شمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وختي. ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي تر څو پورې هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغوی ته زیانونه رسېدلي دي هغوی سروې کړي او دوی سره مرسته وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړې او چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو دراوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوی. د ننګرهار تر څنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه پر ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوګي او بيوزلي سره مخ لا اخیزمن کړل او لزيان منو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجه ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي افغانستان چې په ټول نړۍ کې د اقلیمي بدلون لکبله شپږم زیانګاله هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه $610 میلیون ته اړتیا ده.
اوریدونکو اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی. د پاکستان پوز وایي چې تیر شپه وسلوالو د ډیر اسمل خان په کډی شمو دی سیمه کې د کلیوالي روغتیا په یو مرکز برید وکړ چې پکې د دوو ښځینه روغتیایي کارکوونکو په شمول 15 عام وګړي وژل شوي. نن د جولای 14 د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د ادارې ایس پی آر لخوا جاری کړل شوي بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې د وسلوالو سره په نښته کې 3 وسلوال او 2 امنیتي سرتیري هم وژل شوي. تر دا مهال کومې وسلوالي ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د اسلام آباد په شمول د ملک په سلور واړو صوبو گلگت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په لویو وړو ښارونو کې نن د محرم د 9 ماتمي جلوسونه راوستل شوي دي. د مشال ریډیو خبریالان وایي د امنیت ساتلو لپاره د ملک په زیاتره لویو ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو سیګنل او انټرنیټ بند دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم اے په دې صوبه کې د سخت باران او طوفان وړاندوینه کړې. په دې پی ڈی ایم اے د جولای 15 پر خپله ویبپاڼه د موسم په اړه خبرداری جاری کړی دی. ادارې ویلي دي چې نن 14 جولای څخه د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د سخت بارانونو ورسره د تیزو هواګانو د شروع کېدو امکان دی. د خیبر پختونخوا په نوښار کې د یو خبریال تر وجل کېدو وروسته د دې صوبې خبریالانو په پیښور کې مظاهره کړې. د جولای پر 15 په مظاهره کې شامل د خیبر پختونخوا د خبریالانو د اتحادیې مشر عمران یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د امنیت ورکولو وعدې پوره کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تیرې ورځې د زیات طوفان باران او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 2 سلویښتو ته او د ټپیانو شمیر 3.5 ته لوړ شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل دوه لوړ پوړو چارواکو ته نن ویلي دي چې په محاصره شوې غزې تړانګه کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې ولسی مرګ ژوبلا ناقابل قبول حتی لوړ شوی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړې ده او د خبرونو د لنډیز نه پس راځو د دې خبري غړې نور راپورونو ته. د افغانستان په خوست ولایت کې د شیخ زاید په هنتون یو روزنیز سیمینار شوی دی. په دې غونډه کې د بیان پر ازادۍ بحث وشو. ګډونوال وویل چې په افغانستان کې باید د طالبانو حکومت معلوماتو ته د خبریالانو لاسرسی یقیني کړي او پر رسنو دي محدودیتونه نه لګوي. طالبانو د 2023 میلادي کال د اگست پر 15 په زور په افغانستان کې حکومت نیولی. له هغه وروسته یې پر رسنو او ځانګړې توګه خزینه خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. نجیب الله الوخیل د خوست د سیمینار پاړه راپور لري.
په خوست کې د رسنوي د فعالانو د مسلکي ظرفیتونو او د هغوی د کاري مهارتونو د لوړولو لپاره په جوړ شوي علمي او څېړنی سیمینار کې په نړۍ کې د بیان د ازادي د څرنګوالي او په داخل کې د رسنوي د خبرونو او راپورټونو د ځینو برخو پر سانسور بحث وشو. یاد سیمینار چې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي د استادانو لخوا پر مخ بیول کېده، د یاد پوهنځي استاد احمد جاوید شکی په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه د رسنیو پر آزادۍ خپله مقایسوي څېړنه وړاندې کړه.
نو ما چې کوم معلومات په دې سیمینار کې راټول کړي وو، شخصا ما هغه نمونې را وړاندې کړي وې چې مختلف رسنۍ څنګه یو خبر د خپلو منافعو په اساس باندې ترتیبوي.
د رسنیو له لوري د بیان ازادۍ لپاره کار او پټولنه کې د اصلاح او سمون لپاره د خلکو د نیوکو او نظرونو خپرول څومره مهم دي. په اړه د پوهنتون یو بل استاد پوهنوال محمد خان نیازی ویل،
په رسنیو کې انتقاد یا پوښتنه کول د اصلاح لپاره دا د ژورنالیست ځیرکتیا او مسؤلیت دی، ځکه د موږ د رسنیو هدف دا ده چې موږ ټول هغه پټ حقایق چې د پردو شاته دي دا باید خلکو ته روښانه شي. همدارنګه په کوم مسله کې که سوء تفاهم رامنځته کیږي دا باید حکومت او د ملت ترمنځ د تشریح شي.
د سیمینار ګډونوال په اوس وخت کې چې د رسنیو د فعالانو په ځانګړي ډول د خبریالانو لپاره د ظرفیت لوړونې په اړه روزنیزې برنامې کمی شوي، دا ډول علمي ناستې دوی لپاره اغیزناکې بولي.
نوم یې محمد عمر روان. دغه ډول سیمینار چې موږ ته ارائه شو، موږ ته وړاندې شو، موږ ډیر څه ترې زده کړل د رسنیز ډګر کې. دا هغه چا لپاره چې عملا په رسنیز ډګر کې لوبیدونکي لوبغاړي دي، لکه مثلا یو موضوع سانسور
د سانسور په مسایل باندې مونږ پوه شو چې په رسنیز ډګر کې څه ته ویل کیږي او څه ده.
په خوست کې د رسنیو خبریالان دوی ته د معلوماتو په ورکولو کې ځینې وختونه ځنډ او د فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د سالم او خوندي چاپیریال پر برابرولو ټینګار کوي.
الیا زیرک هم خبریالانو لپاره هر ډول اسانتیاوې لکه په اوس وخت کې چې ویل کېږي دوی معلوماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، نو دوی نشي کولای په اسانه توګه یو موضوع کور کړي. نو په ټوله کې دولت ته پکار ده چې هر وخت ژورنالستانو ته مواد ورکړي.
نوم مې شاهدالله ځواک دی. د حکومت ترمنځ باید ډېر فشاري مسایل نه وي، ځکه خلک هغه څه غواړي چې د دوی له ژوند سره ډېر ټچ او لګېدلي مسایل دي، او په دې حصه کې که حکومت همکاري کوي نو لا د خلکو باور پر رسنیو ډېرې دی.
یاد دې وي خوست د هېواد په کچه د هغو ولایتونو دی چې ګڼې غږیزې او انځوریزې رسنۍ پکې فعالیت لري. دا مهال په خوست کې 14 سیمه ییز راډیوګانې او 4 محلي تلویزیونونه خپرونې لري، چې په ځینو برخو کې د محدودیتونو له کبله تیرو درې کلونو کې یادو رسنیو ډیر پام اوږد مهال ښوونیزو برنامو ته اړولی دی.
د مشال راډیو په خبري غړي کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګي. نن د ځوانانو د هنرونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سخت کال د دې موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی ده. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې ځینې ځوانان وایي چې باید حکومت د ځوانانو هنرونو په کار راوستلو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی. په دې اړه تفصیل اسما ګل راکړه.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلی مالت خزوله په بیا جامع ګنډي او له کورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناسته وه او جامع ګنډلې، مشال ریډیو ته وویل چې تر لسو کالو راهسې جامع ګنډي او له خپل هنر ګټې پورته کوي.
سبق خو مې نه دی ویلی، تعلیم مې نشته دی. هم په دې زموږ ډېره ګزاره کېږي. چاره پک سوه ګنډو په څلور سم پکې ګنډو، نو هغه هم تنها اهلي هو. لکه دومره هو نه ده که نه، لکه بیا هم ګزاره پرې نه کېږي. ګرانه ګراني ده. په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې شته دی. هنر هم ډېر ښه څیز دی چې خلک هوکې یاد کړي، که نه هو ځکه چې خلکو تم نه یو متازه او بس خو.
نه یوازې اجمینه چې خپل هنر یې په کار راوستې، بلکې د چکدری اوسیدونکې سلی رشکلن ګلزاده هم دی چې یو ترکانډې او خپل کلی کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته وویل چې له کمزوري معاشي حالاتو له وجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پرې سمه ده.
الحمدلله خپل روزګار مې زرې خپه سوري باندې ناست یم. ښه ده یخ پکې ده لاندې ناست یم. کولر راته لګېدلي په سور کې چې څه ټایم مې زړه غواړي کار کوم او څه ټایم مې زړه غواړي چوټي کوم. چېړه مې نه کار نه کوم او چېړه مې کار وکړم. په خپل هنر کې دا مزي
د ټولنې ځینې خلک که د هنري زده کړې د لارې مالي ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کل د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکڼ اوسیدونکي فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کل تکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت. زه چې کم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګوټ نه کولی شم. فری لانسینګ کې زموږ سره ډیټا انټری ده. که څوک په لیکلو کې ښه وي نو هغه ویب سایټ ولې لیکلی شي او اسپریډ شیټو دپاره لیکلی شي، په هغې کې لیکل کولی شي. دې نه علاوه چې کم دی د ایم ایس آفس چې کم شاپونه دي لیکل کولی شي. خو پرز که موږ په پاکستان کې یو کمپنی دپاره کار کوو، داغې په نسبت بیا مونږ فری لانسینګ کوو، نو مونږ ته په ډالرو کې داغې پیسې راځي. کم چې د پاکستانی کمپنی په نسبت 4-5 چنده سیوا پیسې یې.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګې وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکي زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمېدې شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه، بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حوالے سره، خپل سرویسز پرووایډ کول د آنلاین پلیټ فارم باندې اسپیشلی د فریلانسینګ په دنیا کې. نن سبا په ټول پاکستان کې او په ټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې کاغه لنکډن شو کاغه فایور شو کاغه اپ ورک شو آفس ورک شو دې سره ریلیټډ ګرافک ډیزاینینګ راځي سافټ ویئر ډیولپمنټ خدمات ورکول راځي. نو د دې سره نه مالی آزادی راځي د یو فرد دپاره بلکې د خاندان دپاره هم او د ملک د معیشت کې د ښه کېدو دپاره یو ډیره غټه حصه اچولو پاړه.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوی دور د تقاضا مطابق که ځوانان تکنیکی هنرونه زده کړو ته لاسرسی ونه شي نو په معاشي کړمو قابو موندل ورته ګران شي.
هغه خلک چې سردا سکلز نه وي ډیجیټل نو هغه د پاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سرویسز هغه شانته په دې پلیټ فارمز باندې پرووایډ کول ډیر زیاته چیلنج سره هغه بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو لپاره په وړه سطح باندې یا په درمیاني سطح باندې کاروبارونه کوي او په هغه کې د ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال میډیم سکیل انټرپرایزز کو ګور مونږ په مارکیټ کې نو هغه سکلز هغه یوز کیږي هغه د فیسبوک په تھرو باندې هغه د ټک ټاک په تھرو باندې. خو د هغه لپاره پازیټیو سرویسز پرووایډ کول او دغه سکلز پازیټیولی زده کول دا ډیر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروے دا 2023 او سلیریش کال جاری کړی 13 هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 15 خلک بې روزګار دي چې پکې د 15 نه تر سلیریش کال عمر ځوانانو د بیروزګارۍ شرح 11% ده. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په سواد کې د بشري حقوقو مبارزان وایي چې په تیره یو اونۍ کې سلور خزی د غیرت په نوم وجل شوې دي. دغه سي د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ چارواکو ویلي چې سخت کال د جولای تر 15 نیټې پورې په سواد کې سلور دیرش خزی وجل شوې چې په کې لس د غیرت په نوم وجني او و د ځان وجني دي. د بشري حقوقو مبارزان وایي چې باید حکومت په خلو تشدد او د وجونو خلاف قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې د حکومت لخوا د لپاره یو دارالامان هم جوړ شوی دی. نیاز احمد خان له سواته نور حال راکړي.
په سواد کې د جولای په 13 نیټه د پولیسو تر مخه د یولای کابل کې یو تن خپل ښځه او درې پیغلې لوریانې وجلی او ملزم بهر هیواد ته تښتېدلی. دغه رنګه د مټي په علاقه چوپریار کې هم یو تن خپل د سلور بچو مور د غیرت په نوم وجلی. په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنینګ مشر ارپال حسین بابا کوي چې سخت کال په دغه شپږو میاشتو او 15 ورځو کې سلور دیرش ښځې وجلی شوې. د ښځو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتی رویه په دې طریقې سره ډیولپتی چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو د واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې تاسو چانته پوسو کې ناغه هم د زنانه باندې الزام لګی چې دی بس غلطی کړي. نو دا ډیره غټه بدقسمتی ده چې زمونږ چې په دې قسمه واقعیاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمہ وار ټاکو. بل طرف ته که تاسو ریجی کم چې د کابل دا واقع شوی د لکه ډیر زیات ظلم شوی دی. په دې کې لکه نارینه لګي هغه خپل خزه او درې لونه چې دی هغه وجني او غټه د حیرانتیا او د تشويش خبره بیا دا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کې دوه کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او دا غوي په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا د شانتي کم چې دا غو د موږ چې نظام انصاف ته په دې یو غټ سوالیه نشان دی.
په خزو د تشدد مخنیوي او وجنو په اړه حکومت سره واضح قانون شته. د خزو له حقونو لپاره په سواد کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتېږي؟ په دغه اړه سواد سیدو شریف کې د خزو کالج استاذه ډاکټر شازیه حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وای چې داسې پیښو سره ښځې خپل منلی شوی حقوم نشي غوښتی، او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډیر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یره چې زما عزت چې دی هغه خرابیږي، بل هغه د خپل کور والا د عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغه ته پته وي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې ده هغه د سړو ده، نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاویږي. نو اصل کې چې کله هم زموږ مخې ته داسې زونه راځي، نو ښځه چې ده هغه په خپل باندې یو داسې احساس ته هغې دننه را پیدا کیږي، خو هغه چې ده هغه محفوظ نه ده، یعنی هغې ته حق نه ملاویږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي، دغه پیښو اثر په عامو ښځو او کاروندانو هم پرېوځي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې زغل کې ډېر وروسته پاتې دي او د مایوسۍ ښکار دي.
زیاتی اثر ډېر زیاتی په زنانو کې ویره د هغوی کې په خود اعتمادي کمی، هغوی چې دی نو خبرې خپل نه شي کول، خپل حق ته پوس بیا نه شي کولی. نو د دې سره سره خاص طور پر ایون د تعلیم لکه ډېر جنکۍ داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخکې تعلیم چې دی نو هغه نه کوي، چې ځکه د دې قسم خبرو د هغوی په ذهن باندې داسې اثر چې خدا نه خواسته د هغوی سره داسې څه ونه شي، نو هغه بیا زیات تر کم چې هایر ایجوکیشن هغه چې دی نو هغه حاصل نه کوي او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزي باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثره ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دا اړه سوات کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بی بی وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثره ښځو ته پناه ورکولای کیږي، خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کیږي.
موږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو، د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو، هغوی ته فوډ فری ملاویږي، شیلټر فری ملاویږي، د هغې نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټریننګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیله شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دی نو دغه پخپله کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو خځې چې کله دلته کې پناه واخلي هغوی ته د جوډیشری پته ولګي، د هیلت سیستم پته ولګي، مختلف سټیک هولډرز نه ځکه زمونږ چې کوم خخه این جی اوز دي د هغې د اکټیویټیز نه هغو خبر شي، هغې د خپل حقوقو نه خبر شي، هغې انکم جنریټنګ اکټیویټیز وپیژني.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر باچا حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کاروایی کوي او ملزمان جیل ته لیږي، او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو نه هم ملزمان راولي. ولی پولیس مشر دا اونویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړي. د بشري حقونو ټولنه د اویکنینګ وایي چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی، او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی ورځې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې ورکړل شوې سزاګانې عدالتونو معطلې کړې. د جولای پر 14مه د اسلام آباد یو عدالت هغه ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړې سزا لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د دولتي رازونو افشا کولو او سرکاري ډالو خرڅولو په مقدمو کې هم ورکړل شوې سزاګانې عدالتونو ختمې کړې وې، خو د عدالتونو د پریکړو وروسته هم عمران خان له زندانه خوشې نه کړل شو او په نورو مقدمو کې ونیول شو. په دې اړه تفصیل راشد خټک نورو.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړل شوې سزا په 14 جولای عدالت لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د سرکاري رازونو افشا کولو او د سرکاري ډلایو خرڅولو په مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې هم عدالتونو ختمې کړې وې، خو د سزاګانو ختمېدو باوجود عمران خان له زندانه رخلاص نشو او د تشوخانې په یو بله مقدمه کې ونیول شو. په نوې مقدمه کې په هغه تور دی چې د سرکاري ډلایو په توګه ورکړل شوي ساعتونه یې خرڅ کړي دي، خو عمران خان دا تور ردوي. دې سره د تیر کال د نهمې مئی په پرتشدد احتجاج کې چې د هغه د نیول کېدونه پس شوی و هم د لاهور پولیس د هغه د نیولو لپاره د پینډۍ اډیاله زندان ته راغلل چېرته چې عمران خان بندي دی. د تحریک انصاف بنسټګر د تیر کال اګست میاشت نه تر اوسه پرې په زندان کې ساتل شوی دی او په یوه مقدمه کې د خلاصېدو نه پس په بله مقدمه کې نیول کېږي. د عمران خان دغسې په یوه مقدمه کې د بری کېدو نه پس په بله کې نیول کېدو به د ملک په سیاست څه اغېز وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اسلام آباد نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده او پای کې پورا حکومت پورا عوام پورا سیاست هر سی دای په دا باندې لګولې دي. دا سوزه به دغه چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه کوزيږي نه چونکې پاکستان پالیټکس هم کمپرومایز دی هغه په اسټابلیشمنت باندې ډیپینډنٹ دي کله دی په اسټابلیشمنت باندې ډیپینډنٹ دي کنه ان دوی خپل هغه صحیح رول نشي پلی کولی ځکه دوی خپل بل چاته محتاج دي ان د پاکستان په سیاست به هیڅ غټ اثر نه پریوزي هم دغه سټیټس کو به مینټینی کله به د اخلاصيږي کله بیا کیسونه دن کیږي اما تاسو نه ښکاري دې کې بسنه بیکار کیږي.
د عمران خان غوندې د هغه د ګوندونو نور کسان هم د تیر کال نهمې مئی نه پس نیول شوي دي او د عدالتونو لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پس بیا بیا نیول کیږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي وایي چې د دې سره د تحریک انصاف لپاره په عام اولس کې خواخوږي زیاتیږي. د پدې حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
خکاری داسې چې په قصدن توګه باندې د خاغلی عمران خان ته د تشهیر کولو یو ضرورت ترلاسه کیږي په دې ټولو کیسونو کې چې په یو کې خلاصي وشي او په بل کې بیا گرفتاري واچول شي لکه څه عجیب غونته کې چل روان دي. د سنجیده نویت چې کوم کیسو هغه د سایفر کیسو چې په هغه کې لکه حکومتي استغاثه ناکامه شنو په توشخانی د غړې نه بسره وباسي او د عدت نکاح کیس نه بسره وباسي بالکل زما په نس خو پاکستان تحریک انصاف ته ګټه ترلاسه کیږي. د عمران خان په جیل کې یو یو ورځ د هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شهرت دی په هغه کې اضافه ادراک نشته وته د معاملاتو زمونږ چې کومه دا وخت واکمن دي.
خو په اسلام آباد کې د آئین او قانون ماهر امل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې په کمزورو مقدمو کې د عدالت لخوا ضمانتونه ورکول او یا سزاګانې ختمول عادي خبره ده.
دا وخت د اسټابلیشمنت پر زور پیک به بنیاد کیسونه د عمران خان او دغه د پارټي په ملګرو او بشمول په ملک شي په ټولو سیاسي کارکونانو باندې مقدمه دروځنی مقدمه جوړیږي. تیر ورځ د پی ټی آی یو بل فعال ورکر و سنم جاوید چې دغه په ټولو کیسونو کې 15 میاشتې کې د پس ضمانتونه وسول اخري د ایف آی ایچ کم کیسو دا تر دغه د دروځنی کیسو چې د ایف آی ایف آی آر پر 10 جولای پر دې باندې کاټ کیږي. دا ویل کیږي چې کال مخکې دی یو ټویټ کړی دی او لغزه د ادارو او د خلکو وژلون ته ډېر لوی آزار رسیدلی دی.
د عمران خان سره د خغه مېرمن بشرا بیبی ته هم د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې اوه کله سزا ورکړل شوې وه. د عدالت لخوا سزا ختمېدو نه پس بشرا بیبی هم بیا د توشخانې د ساعتونو خرڅولو په مقدمه کې ونیول شوه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو مردان ته د مردان په کالج سلولاره کې د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانۍ او پټکسونو کې د اضافه پر رد مظاهره شوې ده. دا مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د مظاهرې ګډونوالو ویلي چې حکومت یې غوښتنې ونه مللې نو د روانې میاشتې په 26مه به په اسلام آباد کې پرلت پیل کړي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانۍ لا نوره زیاته شوې. نور حال لمردانا عظمت علی شارک.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بلونو ګرانې او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک ته مردان اوسیدونکو نیم الله مشال رډیو ته وویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاش زیاتواله راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې لدی رستبا د روان میاشتې په شپږشتمه په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوي او د غوښتنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جون د میاشت په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې وه کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوی چې د جولای په ډومبه دوه اونو کې دیرش خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوی چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه دیرش فیصد نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته غوږی او سرتا راپور وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا د کروندې ماهر وایي چې د کابل دریاب اوبه د ډیر ښاوالي له عمله د سخلو او زراعت لپاره باید استعمال نشي. تفصیل په عظمت علی شاه وړاندې کوي.
نظری پوهنتون استاد او د سیمینار تابعیا کوونکی پروفیسر شاهد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان له 2 کروڑ سیوا خلک د دریا کابل اوبه استعمالوي چې لوجی بیلابیلی بیماری جوړیږي.
زمونږ چې کوم سټڈی دی کې کړی دا د غي مطابق خدا د سکلو ډیر لری خبره د مونږ زراعت ته پاره هم نشي استعمالولې. واټر پیوریفیکیشن سیستم زمونږ نشته دی چې کوم هو لګ ډیر کا مات ګروډو کا هر څنګه هو هغه 2010 فلټ کې ختم شو. اغه نه پستا زمونږ سمره هم چې ډومېسټک سیویج دی یا جو کورونو کم دا سخاو بدی دا ایز اٹ از زمونږ خړون تزي خړون نه زمونږ اریګیشن کانال تزي اریګیشن کانال نه الټیمیټلی دا چرتا کابل ریور کې ډم شي. دا خو صرف یو تاسو د کابل ریور خبره کوم، خو دین علاوه هم چې سمره زمونږ سندونه دي، زمونږ دریابونه دي، زمونږ نالی دي، هغه ټول د کورونو د اسخاو بود لاس اسخا دي. دا تقریبا 100% وب اسخا دي. جی زدي کې دانشم ویل تا ته چې دا 99% اسخا دي یا دا 98% اسخا دي، نه. یو سټڈی مونږ کړی دا چې هغه پبلش هم دا پغی مطابق واٹر چکم دے پا کابل ریور کی اٹ از گراسلی پولوٹیڈ. گراسلی پولوٹیڈ دا سے دے چی یا خمونگا دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کرائٹیریا با فالو کو اس کا لوبو دا پارا نہ دا اوبا اغن فالو کئی دو نسخہ دی. دین علاوہ یو ایس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کرائٹیریا دا چی اغا دا لامبا دا پارا لکا استعمال ہے اوبا ناغا بسو نپا کی پکار دا دا اغا ہم نفالو کئی نو دین امونگا اندازہ لگو چی دا اوبا دیر زیاد اسخا دی.
د خیبر پختونخوا د ریور پروټیکشن آرډیننس 2022 تر مخه څوک هم سیندونو ته هیڅ قسمه گند، کیمیکل او سخاوب نشي غورځولی. پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي د سیند او نهرونو اوبو کې د کیمیکل او بایولوژیکل اکسیجن ډیمانډ د خپل حد نه هم سیوا دی او د گندونو او کیمیکل لوجی د کال 1950 نه تر کال 2013 پورې د دریا کابل په اوبو کې 40% کمی هم راغلی. غونډه کې شریک ډاکټر محمد زبیر مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا د اوبو د صفا کولو پروسیسنګ پلانټ ته اړتیا لري.
تقریبا د نیمه پورې د اسپیټالونو کوم بشتري چې دی مریضان چې کوم دی هغه د اوبو سره کوم تعلق لرلو ولا بیماری دی د غیر خلک راځي. اوبو صفا کول لپاره ضروری دی چې موږ لکه د اوبو ته چې کوم ګند چې دی چې هغه انساني فضله ده چې موږ سویج سیویج ورته وایو چې کوم د کورونو او د کارخانونو چې کوم وځي چې په هغې کې سیویج کې زیات بیکټیریا ټایپ شوی نه وي او د کارخانونو چې کوم راځي په هغې کې زیات چې دي کیمیاوي مواد وي چې هغه د انساني صحت لپاره ټیک نه وي. خاص مقدار چې په جسم کې زیات شي نو هغه بیا مضر شي او داسې چې دی د کوم د ځناورو والا کوم فضلا چې دا هغه مواد چې کوم څه وخت اوبو کې شامل شي نو هغې سره هم لکه بیکټیریا او وایرسز دا زیاتیږي.
خیبر پختونخوا په پاکستان کې یوازنی صوبه ده چې د اوبو د تحفظ او صفایي په اړه په کال 2020 کې خیبر پختونخوا ریسورسز کمیشن هم جوړ کړی دی. دا پېښور پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوید الله مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت او عام ولستې په ګډه د اوبو د صفاوالي لپاره کار وکړي.
نو مقامی خلکو ته لکه د دې خبرې اهمیت اجاګر کول پکار دی، غوته ویل پکار دی، خودنه مت پکار ده چې د دې د اوبو استعمال او چې څومره مونږه ګندګي وغیرہ دغه کو د دې باقاعده صحیح طریقې سره مونږ د دې تدارک وکړو او چې کوم د اګریکلچر د زراعت باندې مونږ کوم سپریګانې کوو بس داسې سپریګانې دي چې لکه هغه پیسټیسایډ ورته مونږ وایو چې هغه بین شوي دي خو هغه بیا هم چې کوم دینو بعضې زمیندار هغه استعمالیږي په پټه استعمالی کار سیږي خو لکه بهر هغه استعمالیږي او هغه ډایرکټلی یا انډایرکټلی زمونږ هغه نهري نظام ته د کارخانې دي په دې کې لکه د ټریټمنټ پلانټس وغیرہ اوشي باقاعده طور باندې نو داسې لکه ډېر دغه دي موږ سره ذرایع دي چې هغه مونږ استعمالول شو او د دې د اوبو د صفا کولو د صحه د پورې چې هغه کم از کم د زراعت قابل شي د سکلو قابل نه نو چې کم از کم د زراعت قابل خوشي کړي.
د امریکای پروسیډینګ نېشنل اکیډمی اف ساينسز د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان په لاهور ښار کې د راوی سند د ټولو خچنی اوبه لري چې پکې د پیراسټامول، نیکوټین، کیفین او نور د دوایانو کیمیکلې شامل دي. راپور کې ویل شوی چې دریا کابل هم د ملک په خچنو سندونو کې په دریم نمبر دی چې پکې د کارخانو او کورونو 9% ګند پریوزي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.